شپی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو لا پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د طالبانو پر ځینو مشرانو د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د پاکستان لخوا د نویو بندیزونو په اړه د افغانستان د حکومت له عکس العمله خبر شي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. عصمت څاروان د خبرونه اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د عامه نظم په خوانی قمندانې نیولې. په هند کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3 میلیونه واوښت، او په جرمني کې ساینس پوهان د موسیقي په کنسرتونو کې د کورونا وایرس خطر څیړي. د خبرونو تفصیل. د کورونا چارو وزارت وایي د افغانستان د امن او عامه نظم په خوانی قمندان زمری پیکان د ملي امنیت لخوا ونیول شو. د دغه وزارت ویندوی طارق قاریان نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ونویل چې ښاغلی پیکان چیرې او کله نیول شوی دی. خو راپورونه وایي زمری پیکان تېره شپه په کابل ښار کې نیول شوی. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر کال د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په کالني کانفرنس کې د زمری پیکان د سملاسي نیول کېدو غوښتنه کړې وه. د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د 1989 لمریز کال په لنده یا قوس میاشت کې د وظیفوي غفلت په تور په غیاب کې مجرم وپیژند، او په 2 کلونو او 6 میاشتو تنفیزي بندې محکوم کړی و. د فراه ولایت د ملي اردو چارواکي وایي په 2 پیښو کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل شوي دي. په فراه کې د ملي اردو ویاند حشمت الله احمدي نن ازادي راډیو ته وویل په پشترود ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو د ملي اردو پر پوستو د وسلوالو طالبانو حملې ناکامې کړې دي. هغه د مرجوب په اړه وویل
د دښمن پر اهدافو د توپچی د زپونکو ضربو په نتیجه کې د 2 شپږ کسان وژل شوي او 4 تنه نور ټپیان شوي دي.
ښاغلی احمدي همداراز وویل په بل پیښه کې د فراه د مرکز په اړوندو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ځینو هدفونو د هوایي ځواک په حملو کې 9 تنه وسلوال وژل شوي. د دولت کومې مخالفې ډلې د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې په 2 جلا پیښو کې د ملي اردو 2 پولیس او 6 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویندوی جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل طالبانو تېره شپه د سپین بولدک ولسوالۍ په بولک نیکه سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه چې په نتیجه کې 2 پولیس او 4 وسلوال طالبان ووژل شول. د بارکزی په وینا په دې پیښه کې 2 پولیس او 15 وسلوال ټپیان شوي دي. بارکزی همداراز وایي تېره شپه 2 وسلوال طالبان د میوند ولسوالۍ په سربغل سیمه کې د ماین شخولو په مهال د خپل ماین په چاودنه کې ووژل شول. خو طالبانو بیا ویلي چې د سپین بولدک د تېرې شپې په حمله کې 60 سرتیري وژلي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په هند کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3 میلیونه واوښت، خو ګمان کېږي په دغه هېواد کې چې 1,300,000,000 وګړي لري د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر شاید تر دې خورا زیات وي. راپورونه وایي په هندوستان کې تېره اونۍ تر بل هر وخت د کورونا وایرس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې، چې په یوه شپه او ورځ کې تر 70,000 زیاتې پیښې هم پکې ثبت شوې دي. هندي چارواکو ویلي د دوی د نویو څیړنو له مخې د نوي ډیلي او ممبئی اوسیدونکو د کورونا وایرس په وړاندې ښه مقاومت ښودلی دی. په هندوستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر په ټوله کې تر 65,000 زیات شوی دی. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرونو له مخې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر 3 میلیونه زیاتې دي، او په دې وایرس د مړو شمیر هم تر 8 لکو اوښتی دی. او په جرمني کې ساينس پوهانو د پاپ موسیقي 3 کنسرتونه تنظیم کړي چې په پراخو سرپټو ځایونو کې د کورونا وایرس خطر مطالعه کړي. په ختیځ ښار لایپزیګ کې د دریو جلا جلا کنسرتونو ټول برخوال باید په دې څېړنه کې د برخې اخیستو لپاره لومړی د معایناتو پر اساس ثابته کړي چې په کرونا وایرس اخته نه دي. د دغه ښار د کنسرتونو سالون ته له رسیدو سره سم د برخوالو د بدن د حرارت درجه کتل کیږي. دوی ټول داسې ماسکونه کاروي چې ډېر خوندیتوب ورکوي او داسې برېښنایي وسیلې ورسره دي چې په مرسته د کنسرتونو په ساحه کې د دوی تګ راتګ څارل کیږي.
له عصمت سروانه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې پاکستان ویلي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د 2015 کال لګول شوي بندیزونو پریکړه په بشپړ ډول عملي کوي. د افغانستان حکومت وایي پاکستان باید پر طالب مشرانو لګول شوي بندیزونه لا پخوا عملي کړي وای.
د تروریزم ملاتړ او د تروریزم پټنځایونه د دوی په خاوره کې موږ د تروریزم په وړاندې باندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان صادقانه او عملي اقدامات غواړو.
په دې اړه به د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر واخلو. په اروزګان کې د کرکټ یو شمېر لوبغاړي شکایت کوي چې د لوبو لپاره لازم لوبغالي نه لري.
د ار ار ورسې میچ کیږي یو نفر خوږیږي یا ګوتې خوشوي یا پښه خوشوي ځکه چې خامه میدان دی شګې دي. نو
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په هند کې پر کرونا وایرس د اخته شوو کسانو شمېر له 3 میلیونو او په ټوله نړۍ کې له 3 میلیونو اوښتی. دغه راز د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره نور بستې اونیزه خپرونه مه هیروئ. اسدی رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونه کې د اف ام په 15.5 په صفه وځي او ریدل شي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت وايي پاکستان باید پر طالب مشرانو لګول شوی بندیزونه لا پخوا عملي کړي وای. د افغانستان حکومت د څرګندونې وروسته له هغې کوي چې پاکستان ویلي د طالبانو په یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د 2015 کال لګول شوی بندیزونو پریکړه په بشپړ ډول عملي کوي. د ارګ لقول افغان حکومت اوس هم د ترګرو ډلو په وړاندې د پاکستان صادقانه همکاري او عمل ته په تمه دی. ولسمشر ماڼۍ وروسته تر دې دا څرګندونې کوي چې لکه څنګه چې مخکې وویل پاکستان د طالبانو د سیاسي دفتر پر مشر ملا عبدالغني برادر او دغه راز د سراج الدین حقاني په ګډون د حقاني شبکې پر یو شمېر غړو د هغو بندیزونو د عملي کولو ویلی چې ملګرو ملتونو په 2015 کال کې لګولې دي. د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل را سره دی د افغانستان د حکومت له عکس العمل به مو خبر کړي. ظهیر مل خبرونه ته راغلاست.
مننه نوري صاحب. افغانستان حکومت په ښکاره د پاکستان د پریکړستای خو یو ډول مشروط نظر سرګندوي. د افغانستان حکومت وایي چې پر طالب مشرانو د پاکستان لخوا د اوسنی لګول شوی او بندیزونو مسأله چې دوی تازه راپورته کړي دا کار باید ډیر پخوا شوی وای. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال نن د یکشن به پورز ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې تر هغه پر ضد د پاکستان په صادقانه عمل باندې دوی لا هم هغه ډول چې اړتیا د متيقین نه دی غواړي چې پاکستان په عملی ډول باندې دا وخی چې تر هغه سره مبارزه کوي.
د افغانستان د حکومت غوښتنه د پاکستان ډیره واضح ده او ډیره واضح وه چې د تروریزم ملاتړ او د تروریزم پټنځایونه د دوی په خاوره کې دي. موږ د تروریزم په وړاندې باندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان صادقانه او عملي اقدامات غواړو. د طالبانو د مشرتابه په وړاندې باید له ډیره مخکې داسې ګامونه اخیستل شوي وای. بیا هم موږ پر دې خپل دریځ ټینګار کوو چې د تروریزم په وړاندې باندې مبارزه په صادقانه او عملي اقداماتو پورې اړه لري.
د افغانستان حکومت له دې وړاندې په زلونو ویلي چې د طالبانو مهم مشران په پاکستان کې دي او له دې سربیره ګڼې هغه مدرسې چې په افغانستان کې جنګیالي دلته بریدونه کوي هم په پاکستان کې دایر نه روزنځایونه لري او هم په تنځایونه.
بله ظاهر مل صاحب طالبانو څه ویلي او آیا د افغانستان د سولې له پروسې سره د دې بندیزونو تړاو شته که نه؟ په دې اړه کابل کې څه ویل کیږي؟
طالبان هم د پاکستان د عمل ته غبرګون ښودله. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې نوري صاحب د قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د وایان سهیل شاهین له قوله لیکلي دي چې د مذاکراتي ټیم پر غړیو باندې دا ډول بندیزونه لګول به د افغانستان د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ کړي او اصلا د سولې لپاره د خنډ جوړولو په معنا بللی ده. خو ښاغلي شاهین بیا نن ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم وویل چې دا بندیزونه مخکینی دي او اوس د ملل متحد یا ملګرو ملتونو لخوا د سیاسي دفتر د مذاکراتي ټیم له او مشرتابه څخه دا بندیزونه څه موده مخکې په موقت ډول باندې لرې شول، اما په دې اړه باندې نور وضاحت ور نه کړ. په کابل کې هم تر ډیره پورې هغه کسان چې له طالبانو سره اړیکې لري یا هم د طالبانو پخوانی غړي دي یا هم د سولې په پروسه کې په یو ډول باندې دخیل دي، دا مسأله له دوو اړخونه راڅېړي. یو د پاکستان په کورنۍ سیاست پورې مسأله تړلې بولي او بل هم د افغانستان د سولې پر وړاندې د خنډ جوړولو په معنا باندې چې شاید د بین الافغاني مذاکراتو لا ډیر اوګډېدو سبب شي او اجازه ورنکړي چې بین الافغاني مذاکرات هر څه ژر پیل شي.
بلې امید زهر مل تاسو نه مننه. بیا هم د همدې موضوع د لاس پینوي لپاره له کابل د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي را سره د اعظمي صاحب خبرونه ته خره غلاست.
ډیر مننه تاسو او درنو دونکو سلامونه وړاندې کوم.
تاسو څه فکر کوئ چې پاکستان دغه اعلان چې ویلي دي د 2015 کال د ملګرو ملتونو د بندیزونو پریکړه چې د طالبانو په یو شمېر مشرانو یې مالی بندیزونه او د غرض د سفر کولو بندیزونه لګولي بشپړ عملي کوي، تر اوسه پورې فکر کوئ چې له 2015 کال رئیس آیا پاکستان دا پریکړه عملي کړې ده؟ هغه څه چې له دې هېواده غوښتل شوي یا له نورو هېوادونو څخه غوښتل شوي وو
د پاکستان سیاست طالبانو پر وړاندې او د افغانستان پر وړاندې باندې تر ډېره حده پورې ډېر واضح دی. افغانانو ته او هغه څوک چې بالخصوص د هېواد د نږدې څاري او د اړیکې طالبانو سره څاري، دې کې شک نشته چې دا یو واضح حقیقت دی چې طالبان اکثره مشران په پاکستان کې دي او پاکستان ته ډېر واضح معلوم دي. او دا چې پاکستان په 2015 کې ملګرو ملتونو په دغه مشرانو باندې خپل بندیزونه دا کړی او دی وسی وایي چې موږ تطبیق او په دا پنده کال کې هیڅ هم نه دي سوي. داسې پاکستان واقعا صادق وایي په دې کې باید د دې پر وړاندې باندې اقدامات کړي، مګر داسې نه ده. دا زه فکر کوم یو داسې پروسه ده چې پاکستان غواړي چې کوم فاینانشل ټاسک فورس کوم هغه چې شاغي طالبان په تور لیست کې اچوي د مالي لحاظ او د تورزم د فینانس یا د تورزم سره د مالی کومک په وړاندې نو دا غیر لپاره یو ګام دی او په یوه وخت کې پر طالبانو باندې غواړي چې نو فشار راولي چې تاسو باید مشتمشه سرمخشه شوی او زموږ خبرو سره ډېر غوږ ونیسئ کنه موږ په تاسو باندې اقدامات کولای شو تاسو په وړاندې باندې، مګر دا فقط دا یو لوبه ده، یو سیاسي لوبه ده او همیشه یو ډارونکې مسله ده چې راپورته کیږي اقدام عملی اقدام کی تم نکی رکھنے سراجی نکرنی دے پاکستان کی عمل تدائی پاکستان اور جائیو کرے دے امنیت تامینی حمایت کبھی اگر چې برادر ملا برادر اوس په دوحه کې دی چې خلیل دی نو ته یو اندازې فامیلې په پاکستان کې پاتې دي، مګر زه بیا هم په دې فکر کې یم چې دا په فقط د امتیازګری یو مسله ده چې پاکستان پورته کړی دی چې د افغانستان دولت څخه هم په یو وخت کې یو نوی امتیاز واخلي چې دا دی
ازمیسه تاسو هم یادونه وکړی یو شمېر رسنۍ او هم دغه موضوع راپورته کړی چې پاکستان د دې لپاره چې د پیسو سپینولو او د تروریستانو د تمویل د څارونکو ادارې له لوري په تور لیست کې شامل نشي دا پریکړه کړې ده. تاسو په دې اړه باندې رڼا واچوله پر دې موضوع. خو یو بل موضوع هغه دا چې له طالبانو سره چې دی په قطر کې د امریکا د سولې تړون شوی دی، دغه سولې تړون له مخې باید په همدغه دوبي کې له تور لیستونو څخه د پاکستان د مشرانو نمونه لري شوی وي، د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه او د غرض د امریکا او ځینو نورو هیوادونو له تور لیستونو څخه. د پاکستان دغه اعلان په داسې وخت کې آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې پاکستان له امریکا او نورو سره هم غږی نه دی؟ یعنی په سیمه کې تر اوسه پورې اجماع نه ده رامنځته شوی، یعنی که چیرې دغه د سولې پروسه اوس مخته تللې وي نو د پاکستان د طالبانو ډیرو مشرانو نمونه به له مخکې اوس د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه لرې شوي وي.
ګوري د تور لیست په هغه وخت کې سپندون کېدلای شي چې طالبان مشران سفرونه څخه کولای او یا د دې په سفرونو باندې بندیز وي او یا هم کوم نور راکړ ورکړ دي ونه کولای او هغه د دې ازادي تر یو اندازې سلب شي. سو اوسني حالات ته وګورو د طالبانو هر مشر چې تاسو ویني په تور لیست کې دی د تنوم یادېږي هغه ډېر آزادانه سفر کوي. نهوازی په مثلا دوه کې ملا برادر نهواز دوه کې دی بلکې سفرونه کوي.
اعظمي صاحب زما هدف دا ده چې پاکستان آیا له دغه هڅو سره همغږی نه دی چې اوس له طالبانو سره تقریبا نړیوال قدرتونه نږدې کیږي او پر دوی هغه مخکنی لګول شوی بندیزونه ورو ورو لرې کیږي د امریکا د سولې تړون وروسته چې اوس د بین الافغاني خبرو ته هم ور نږدې کیږي.
نوري سر د باغه وخت حقیقت وي چې پاکستان واقعا پر دوی باندې کوم بندیزونه لګولي په طالب مشرانو باندې. دا نه دا فقط یو وینا ده چې موږ دا کوم ملل متحد چې کوم دغه بندیزونه د کړی موږ باغه عملي کړو دا فقط یو وینا ده. که په عمل کې وي بیا څوک ویلی چې رښتیا هم پاکستان د امریکا او یا د نورو هیوادونو د سولې په کوم دغه چې مخته وړي د هغې خلاف دوی کوم کار کوي یا همکاري نه کوي دا فقط یو وینا ده. په عمل کې تاسو مطمئن اوسئ چې هیڅ شی به نه وي فقط سیاسي سټیټمنټ دی.
بلې یو بل پوښتنه اعظمي صاحب ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو راتلونکې اونۍ منځنی ختیځ یو شمېر هیوادونو ته ولاړ شي او په پام کې ده چې قطر ته هم ولاړ شي او ویل کېږي چې په قطر کې به د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره هم وګوري د سولې په پروسې بور سره خبرې وکړي. څه فکر کوئ چې آیا په دې سفر کې به د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په برخه کې کوم پرمختګ وشي؟
زما فکر دا دی چې د پمپیو سفر او طالبان سره مجلس به ډېر به پر سیمه باندې وي چې مثلا په سیمه کې کچېره د قطر د خوانه الته پرمختګونه راځي نو نور سیاستونه چې مثلا سعودي عربستان او یا هم امارات به دا کوي نو دا څنګه بیلانس یو وساتلای شي. دوه مسله مهمه زه فکر کوم د بنجانو مسله یې امریکا شاید طالبان څخه د سی یو میکانیزم باندې باسو کې کچیر دا بنجاني لکیږي چې کوم پات دي به طالبان د دې ګارانټي ورکړي چې دوی به هغه څه کول هغه ته بنه ګرځي که جنگ وي که مواد مخدر کا چا کوئی هرڅه شي هغه ته بنه ځي. او په فکر کوم په ځینو حالاتو کې د ځینو افرادو حتی دا ورسنه به زنیو کې چې دا غي لکیدل دي وزن دولسي نو کچيري دغه مسایل باندې طالبان او امریکا وڅونی ریچیو تفاهم سره وسیږي یو توافق سره وسیږي بیا فکر کوم د بین الافغاني مذاکراتو شروع به ډیر اسانه او ډیر ژر وسیږي.
ډیر مننه د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستيال مشر حکمت اعظمي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم نجا صفی اقتصادي خبرونه اوروي.
د بلخ د اوسپنې پټلۍ په تمځایونو کې سکودا سیستم ولګول شو. دغه سیستم په جوړېدو سره به ګمرکي خدمتونه اسانه او د فساد مخه ونیول شي. د اوسپنې پټلۍ د ادارې رئیس عبدالباری صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیستم د سوداګرو مالونه مشخص او معلومات یې په خپل وخت مرکزی ادارې سره شریکوي. همدارنګه یاد سیستم د کارونو د چټکتیا اسانتیاو رامنځته کولو څارنې او د اوسپنې پټلۍ له لارې د توکو د انتقال پر مهال د ستونزو د مخنیوي او ګمرکي خدمتونو د کارونو د چټکېدو لپاره زمینه برابروي. د مزار شریف حیرتان د اوسپنې پټلۍ له لارې هر ورځ زرګونه چونه سوداګریز مالونه انتقالیږي او افغان دولت ته د عاید مهمه منبع شمیرل کیږي. په کندهار کې د شاتو مچیو روزنې کاروبار پراخ شوی. د کندهار د کرنې او مالدارۍ د ترویج مدیر انجینر محمد الله نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال تر دې دمه د دې ولایت د شاتو مچیو له 50 فارمونو نږدې 28 ټنه شات راټول شوي دي. ښاغلي نوري وویل چې په دې ولایت کې د شاتو مچیو روزنې سکتور په غوړېدو دی او په دې وروستیو کلونو کې په دې برخه کې ګڼې پروژې هم پلي شوي دي. د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي په دې ولایت ولایت کې د شاتو راټولولو او خرڅلو لپاره په داسې سیستم هم کار کړی چې له بیلابیلو فارمونو څخه شات راټول او بازار کې هټیوالو ته په ټیټه بیه او غوره کیفیت سره ورکوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ لس پوله، یو روپۍ یورو 9 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 1.35 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا زده لرو واوریدل. او سم یو نړیواله موضوع: هند کې کورونا وایرس تایید شوی پیښې له 3 میلیونه اوښتي. ګمان کېږي چې د 1.3 میلیارد وګړو په دې هیواد کې به پر کورونا د اخته شوو کسانو ریښتینی شمېره تر دې هم ډېره لوړه وي. په نړۍ کې بیا پر کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمېر تر 1.5 میلیونه اوښتی دی. جنوبي کوریا او جرمني بیا دغه وایرس د نویو څپو سره مخ شوي. نور تفصیلې اجمل آن دا اوروي چې په سټډیو کې دی. انصر مهرباني.
مننه نور صاحب. په وروستیو اونیو کې هندوستان په نړۍ کې تر بل هر هیواد د کورونا وایرس ډېرې پیښې ثبتوي. په ځانګړې توګه د هند په لویو ښارونو کې د کورونا پیښې په زیاتېدو دي. یو لړ سرویګانو د دې هیواد د پلازمېنې نوې ډلې او د بل لوی تجارتي ښار ممبئی په استوګنو کې د کورونا وایرس په وړاندې په پراخ کچ انټي باډي موندلې دي. په نوې ډلې کې د حکومت یوې وروستۍ نمونوي سروې ښودلې چې په دې ښار کې شاوخوا 90% خلک د کورونا وایرس لپاره انټي باډي لري، خو د 1.5 میلیونه وګړو په دې ښار کې بیا یوازې 150,000 د کورونا وایرس تایید شوي پیښې ثبت شوي. تر اوسه پورې هند کې د کورونا وایرس له کبله د 50,000 کسانو مړینه ثبت شوې ده. دا مهال کرونا وایرس د هند کلیوالي سیمو ته په خپرېدو دی چې ډېری وګړي بې وزلې دي. په نړۍ کې بیا د شنبې تر ورځې پورې د کرونا وایرس سره د تړلو مړینو شمېر 800,000 ته ورسید، او پر دې وایرس د اخته کسانو شمېر هم په ټوله نړۍ کې له 3 میلیونه واوښت. دا شمېرې د جانس هاپکنز پانتون په ډاګه کړي چې په کې امریکا متحده ایالاتونه، برازیل، مکسیکو او هندوستان هغه هیوادونه یاد شوي دي چې په ټوله نړۍ کې د کرونا له کبله د مړو شوو کسانو نږدې نمایي جوړي. دا خبرونه په داسې حال کې خپرېږي چې نړۍ دوه هیوادونه جنوبي کوریا او جرمني چې ظاهرنې موثرو اقداماتو د کرونا وایرس خپرېدل سلو کړي وو، د دې وایرس له نوو څپو سره مختی. جنوبی کوریا په یو لړنو اقداماتو کې بیا پر لوی غونډو بندیز لګولې، بارونه او کلیساوی تړلې دي، او د سپورتي نندارو مینوالو ته هم ویلي دي چې له نندارو دی ډډه وکړي او سپورتي حالونو او تالارونو ته دنځي څو د وایرس دی بیا خپرېدو او بیا چرکتیا مخه ونیسي. جرمني د شنبې په ورځ په تیرو څلورو میاشتو کې په 40 ساعتونو کې تر ټولو لوړې شمېرې ثبت کړي، یعنی 2000 کسان. دا د اپریل را وروسته تر ټولو لوړې شمېرې. په نورو اروپایي هیوادونو لکه هسپانیا، ایتالیا او فرانسې کې هم د کرونا وایرس پیښې چې یو څه سلو شوې بیرته بیا په لوړېدو دي. او په لاتین امریکا کې مکسیکو بیا د مړینو له کبله 6,000 مړینې له کرونا سره په تړاو باندې ثبت کړي. دا له امریکا او برازیل وروسته د یو هیواد لپاره تر ټولو زیاتې مړینې دي.
البته د یادونې وړ بولو چې د ورلد میټر انفو د شمیرو له مخې په افغانستان کې هم د کرونا وایرس مثبتې پیښې څه کم 8,000 ته رسیدلې. او دا هم باید له پامه ونه غورځوو چې تر اوسه پورې د نړۍ د 3 میلیونو کسانو له ډلې چې پر کرونا وایرس اخته شوي 14 میلیونه بېرته رغول شوي دي یا بېرته رغېدلي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اروزګان کې کرکټ یو شمیر لوبغاړي شکایت کوي چې د لوبو کولو لپاره لازم معیاري لوبغالي نه لري. په دې ولایت کې لکه د نورو ولایتونو په څیر هم د کرکټ د مینوالو شمیر مخ په زیاتېدو دی. نور حال به له ترین کوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر پورت کوو.
د ترینکوټ ښار په یوه څنډه کې یو شمیر ځوانان په سرو او شنو جامو کې د خارو په یوه میدان کې چې ځای ځای تیږې هم لیدل کېږي د کرکټ لوبه کوي. دوی وایي ډېر ځله د لوبې پر مهال په دې لوبغالي کې د بدن غړي زیانمن شوي دي. ولیولا شاهدي د همداسې یوې پیښې کیسه کوي.
کرکټ چې کولی نو شګې ولې نو زه زغوار شولم ما چپه لاس د مات شو بیا ولاړم چینی شبه خنې ته کندهار ته درې میاشتې هلته یوه هفته بستر وم بیا چې کله کور ته راغلم درې میاشتې دا لاس بګچ کې تړلی و وروسته د هغه چې مې خلاص کړې بیا کورنۍ د کرکټ اجازه نه راکوه چې کرکټ وکړم اوس بیا د هغوی په غلا کله کرکټ ته راوځم.
شهیدی وایي دوی په ترینکوټ کې د کرکټ لپاره هیڅ معیاري لوبغالی نه لري. د شهیدی په خبره زیات شمیر لوبغاړي اوس له دې امله چې د لوبو کولو لپاره سم لوبغالی نسته او د لوبو پر مهال ژوبلېږي د خپلو کورنۍ لخوا له لوبو کولو څخه منع سوي دي. د اروزګان د کرکټ بورډ د ادارې د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې اوس مهال د کرکټ تر ډېر شو زیاتې لوبډلې فعاله دي. میچ په دغه ولایت کې د رحیمی په نوم د کرکټ لوبډله لري. ازادي راډیو ته وویل چې ډیر ځله لوبغاړي د لوبو د ناسم میدان له امله د لوبو په جریان کې ژوبلېږي خو د ده په خبره له دې سره سره ورځ تر بلې په دغه ولایت کې د لوبو مینوال هم مخ په زیاتېدو دي.
هر ورځ چې میچ کېږي یو نفر خوږېږي یا ګوتې خوښوي یا پښه خوښوي ځکه چې خامه میدان دی شګې دي. نو دولت سودا ده چې موږ ته یو ښایسته ګراوند جوړ کړي یو ښه ګراوند جوړ کړي نور که هغه چې چمنۍ که نه وي بلکې یو ساده میدان خو دې موږ ته جوړ کړي چې شګې ونه لري او یو دولتي ځای یې شخصي ځای نه بلکې یو دولتي ځای باندې مځکه موږ ته باید جوړ کړي چې صرف هغه ډبرې نه وي لا موږ مشکل نه ورسره لرو.
د اروزګان ولایت د کرکټ بورډ د ادارې مسؤلین هم دا مني چې په دغه ولایت کې د کرکټ لپاره د لوبو کولو لپاره کوم معیاري لوبغالی نسته او لوبغاړي د لوبو پر مهال له ستونزو سره مخامخ کیږي. د دې ادارې سرپرست جمال الدین ملت د لوبغالي د نشتون پړه د یادې ادارې پر مخکنیو مسؤلینو راچوي او وایي چې دې برخې ته یې لازمه پاملرنه نه ده کړې. نوموړي وایي دوی اوس د لوبغالي لپاره ځمکه مشخصه کړې او مرکزي ادارې هم ورسره د لوبغالي د جوړولو ژمنه کړې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې مسؤلین بیا ژمنه کوي چې په روان لمریز کال کې به په دغه ولایت کې د کرکټ یو لوبغالی جوړ کړي. د یادې ادارې ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته داسې وویل.
هغه نړۍ تر اروزګان هم وتي ورسېږي او په اروزګان کښې به هم د ځوانانو لپاره اړین صورتونه رامنځته کړي.
هوتک وایي دا مهال په هلمند، ننګرهار، میدان وردګ، پکتیکا، لغمان، کونړ، کندهار، کندوز او بلخ ولایتونو کې د کرکټ لوبغاړي جوړ شوي او په یو شمېر نورو ولایتونو کې کار پرې روان دی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالله عزیز غالب د هلمند له مارجې څخه لیکي: پاکستان باید پر طالبانو بندیزونه ونه لګوي ځکه چې بین الله افغاني خبرو ته زیان رسوي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي: د افغان سولې په هکله پاکستان تل خنډونه جوړوي او صادقانه همکاري نه کوي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلي: په هیواد کې د برېښنا د ستونزې د له منځه وړلو لپاره باید د کونړ پر سیند د برېښنا بند جوړ شي. خان محمد اسلامیار له هلمند د هلمند له نادلینه لیکلي چې افغان حکومت باید د طالبانو پاتې بندیان خوشي کړي چې د سولې خبرو ته زمینه برابره شي. عبدالله عزیز غالب هم له مارجې څخه لیکلي چې د پاکستان داسې عمل کول د طالبانو د مشرانو سره په کلکه غند بین الله افغاني خبرې به له خنډ سره مخامخ کړي.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم اتسواتل شمیرې له لارې مو راستولي او پیغامونه هم تل راستوي او موږ هم تل درته لولو. په تېره بیا هغه پیغامونه چې د مهمو موضوعاتو په ارتباط وي، د هغو موضوعاتو چې تاسو یې راپورونه په همغه ورځ اوري، په همدغو راپورونو خپل نظرونه را سره شریک کړئ چې ستاسو نظرونه هم نور واوري. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو وویل، د خپرونې په دوهمه برخه کې د ښځو لپاره د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بسته یا شکست سکوت خپرېږي چې له کابله زما همکار فرید حلیمی مخته وړي. خو عصمت سروان اوس سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.